نور بس دی.
شکست سکوت.
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو فرشته سها کې ما د نور بس د خبرونه کې تاسو هر کله کومه خوشاله يم چې د دې اونۍ په دې خبرونه کې موز قربانه يم. په دې اونۍ کې به پر دې خبرې وکړو چې تیره اونۍ د طالبانو لخوا د طبي زده کړو د بندیزونو په تړاو یو بل پریکړه هم وشوه چې دوی وایي د ازموینې ملي اداره، البته د طالبانو د ازموینې ملي ادارې یو ځل بیا د نجونو له ګډون پرته د اگزیټ ازموینې اخیستلو اعلان وکړ، او یو شمېر محروم نجونې بیا له دغه تصمیم یا له دغه پریکړې نه شکایت کوي او وایي چې دوی وکاله زده کړې کړي دي او زحمتونه یې ویستلي دي، خو دوی ته اوس اجازه نه ورکول کیږي چې دوی په دغه ازموینه کې ګډون وکړي. اگزیټ ازموینه یو ځل بیا د نجونو د ګډونو پرته تیریږي، او د طالبانو خوا یوازې نارینه او ته حق او اجازه ورکول کیږي چې په دغه ازموینه کې دوی ګډون وکړي. په دغه باره کې زموږ همکار اکرام الله اکرام یو راپور چمتو کړی، د باس نه په وړاندې دغه راپور واورو، بیا به راوګرځو باس ته. د قدرمنې میلمنې هم شته را سره، تاسو هم کولی شئ چې په خپرونه کې را سره ګډون وکړئ. زه به تاسو ته د تلیفون د اړیکې شمیرې وروسته وایم. اوس په مو کې راپور ته.
اگزیټ ازموینه یو ځل بیا د نجونو له ګډون پرته د ازموینه چې د طبي پونځیو فارغانو ته د فعالیت اجازه ورکوي. د طالبانو د حکومت د ازموینو ملي ادارې ویلي چې تر راتلونکو لس ورځو پورې به یوازې له نارینه و فارغانو واخیستل شي. دغې ادارې پرون دوشنبه ناوخته په یوه اعلامیه کې چې پر خپله فیسبوک پاڼه یې خپره کړې ویلي چې د لوړو زده کړو وزارت د غوښتنې پر بنسټ ټولو ذکورو د طالبانو ته خبر ورکول کیږي چې ازموینه یې روان کال د جدي میاشتې په اوومه نیټه د جمعې په ورځ اخیستل کیږي، خو ډیر جزئیات یې نه دي ورکړي او ویلي دي چې د ازموینې دقیق مهالویش په وروسته اعلان شي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د طبي پونځیو له خزینه فارغانو د ازموینه نه داخیستل شوي چې د طالبانو حکومت د اقدام د دوی له غبرګونونو او انتقادونو سره مخ دی. د ننګرهار له طبي پونځي فارغې شوې شهلا ازادي راډیو ته وویل،
ما وکاله ته پونځي ولسه اوس اعلان شو چې د اگزیټ امتحان به جنې کاندې نه ورکوي، او ډیره مایوسه شوم، ډیره ناهیله شوم. کاشکې دا وکاله مې ځای کړی نه و، خپل وخت ځکه مې کړی نه و. افسوس په دې کوم چې وخت مې ضایع شو، خیر ناهیله ناامید همدا سپات شوم بی نتیجه.
د کابل یو اوسیدونکو چې نغواړي پراپور کې نوم خپور شو، دا هم د ننګرهار له طب پوهنځي فارغه شوی، وای طالبانو د دوی د وکاله زده کړو د سمری په ترلاسه کولو بندیز لګولې دي.
هر سال ما به خاطر امتحان خروجی
هر کال د اگزیټ ازموینه لپاره تیاری نیسو. خدا دریم وار دی چې د ازموینه تر سره کیږي، خو موږ ته پکې د ګډون حق نه راکول کیږي. تر هغه وخته چې موږ د ازموینه په بریالیتوب سره ورنکړو، موږ د فعالیت اجازه نه لرو، یعنی ماینه خانه نه سو خلاصولای. د خزو پر وړاندې د طالبانو د دښمنۍ پالیسي د دې لامل سوی چې خزینه طبي متخصصینو ته د فعالیت او د خدمت اجازه ورنکړل سي،
زحمت کشیدل از خدمت محروم باشن.
د اگزیټ ازموینه د لوړو زده کړو د طبي شورا لوري د طب پونځي له هغه فارغ شوې محصلینو اخیستل کیږي چې د ستاج یا په دولتي روغتون کې د عملی کار دوره بشپړه کړې وي او د زده کړو سند د لوړو زده کړو د وزارت لوري تایید شوی وي. په دې ازموینه کې تر بریالیتوب وروسته بریالیو ډاکټرانو ته په ټولنه کې د فعالیت اجازه ورکول کیږي. د طالبانو تر واک لاندې د ازموینو ملي ادارې په داسې حال کې د طبي پوهنځیو له فارغو نجونو پرته د اگزیټ ازموینې داخیستلو اعلان کړی چې تازه څو ورځې وړاندې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د نجونو په وړاندې د طبي انسټیټیوټونو دروازې هم وتړلې. د طالبانو دا پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوې ده. تازه نن سه شنبه د بخښنې نړیوال سازمان پر نجونو د نیمه روغتیا زده کړو د بندیز په غبرګون کې ویلي چې طالبان باید د جنسیت پر بنسټ د ښځو زورونه ژر تر ژره ودروي. دغه سازمان په خپل اکسپانه په یو بیان کې لیکلي، دا د نجونو او ښځو لپاره په هیواد کې د زده کړو ترلاسه کولو وروستۍ پاتې لار و چې د طالبانو لخوا د هم پرې وتړل شوه.
ازادي رادیو تاسو زموږ غږ آزادي رادیو نه اورئ. د اگزیټ امتحان په اړه مو د اکرام الله اکرام راپور واورېده. اوس هم خپرونې ته بیرته راګرځو، بحث ته به راوګرځو، خپلو قدرمنو میلمنو ته به راوګرځو چې راسره په خپرونې کې وصل شوي دي. دې نه مخکې چې د خپرونې میلمانه تاسو ته معرفي کړم، د خپرونې د اړیکې شمیرې به تاسو سره شریکې کړم. تاسو کولی شئ چې موږ ته په واتساپ خپلې شمیرې او یا هم خپل پیغام پرېږدئ، زموږ تخنیکي همکار به بیرته تاسو سره اړیکه ونیسي. زموږ د واتساپ شمیره ده 0420230111 او آخر کې یو. زه د واتساپ شمیره بیا هم تاسو ته تکراروم، 0420230111. زمونږ د ټلیفون شمیرې دي 0020021225001. زمونږ د ټلیفون بل شمیره ده 0020021225001. البته شپږ څلوېښت 01 دغه د ټلیفون شمیرې دي او د واتساپ شمیره مې هم تاسو ته ویلې. تاسو کولی شئ چې په خپرونه کې موږ سره اړیکې ونیسئ او پر دغه موضوع که تاسو هم ستونزې لرئ، خصوصا د ښځینه ونه مې دا غوښتنه ده چې په خپرونه کې راسره اړیکې ونیسي، او که هغه د طب محصلین چې د دغه ازموینې نه دوی پاتې راغلي دي، دوی د خپلې ستونزې ما سره شریکې کړي. ډېره مننه. اوس هم ورګرځو خپلو قدرمنو میلمنو ته. په پرونه کې نن را سره د ډاکټر سونیتا بهرام را سره ده، او همداراز د ښځو د چارو فعاله ګلۍ ولی را سره میلمانه ده. دوی را سره خپرونه کې وصل دي. قدرمنو میلمنو، خپرونه ته ډیر ښه راغلی. فروزان داودزی هم زمونږ تخنیکی همکار کوشش کوي چې دوی سره اړیکه ونیسي تر څو چې هغه را سره وصلېږي. خپلو میلمنو ته ورګرځو. قدرمنو میلمنو، خپرونه ته ډیر ښه راغلی. شروع به پر بحث وکړو. میرمن بهرام، تاسو ته درځو خپرونې ته اول ښه راغلی. که په سر کې دغه د اگزیټ امتحان په آزموینې په هکله اوریدونکو ته لنډ ووایي چې دغه کومه آزموینه ده، او وروسته له څومره سختیو څومره کړاوونه یو محصل یا یو محصل دې ته توانیږي چې دغه آزموینه ترسره کړي. مهرباني.
سلامونه اونکه هیله تاسو او ګرانو هیوادوالو ته او ګرانو اوریدونکو ته. اگزیټ اگزام یا د طبي شورا امتحان یا دغه طبي شورا کارت لاسته راوړلو لپاره یو د طب پوهنځی محصله وکاله زحمت باسي، او دغه وکاله دا پرله پسې خپل زده کړې کوي بدون د کومې وقفې څخه یا بدون د کوم امتیازاتو څخه. فقط دغه خاص امتیاز لپاره چې دا وشي کولی د شورای طبي کارت لاسته راوړي او اگزیټ اگزام پاس کړي. په دغه اوسنی شرایطو کې یا هم پخوانی شرایطو کې هر محصل که د طب پوهنځی ته غواړي چې مخکې لاړ شي، نو ډېرې سختو شرایطو کې هم په اقتصادي مشکلاتو سره هم د روحي او رواني مشکلاتو څخه، بلکې سوچ په افغانستان کې په عمومي ډول باندې هیڅ محصل ته داسې زمینه مساعده نه ده چې د سندرد په شکل باندې دې ته د کورنۍ له خوا نه، همدارنګه د اقتصاد له خوا نه، د هر زاویې څخه زمینه مساعده شي دا خپل زده کړې وکړي. خو په دغو سختو شرایطو سره بیا هم د افغانستان طبي محصلین کولای شي او کولای دي چې دوی دغه خپل زده کړې د وکالو پورې تمام کړي او یا هم ترسره کړي. خپل زده کړې په ډېرو کوششونو سره خپل پای ته ورسي. او د دې بیا هم یادونه کړم چې دغه وکاله زحمت ویستل یوازینی د زړه تر ټولو خوشي دا وه چې اگزیټ اگزام به دوی پاس کړي او په رسمي ډول باندې به دوی د هیواد ډاکټر معرفي شي او دغه کار د دې نمایندګي کوي. یا دغه اگزیټ اگزام چې دوی پاس کوي دا نمایندګي کوي چې دا په رسمي توګه د افغانستان ډاکټره ده او یا هم ډاکټر دی، او د دوی کولی شي چې خپل هیواد ته په رسمي توګه ماینه خانه پرانیزي او د خدمت وړ خلکو ته وګرځي. اما متاسفانه اوس چې دغه دلخوشینه یا د زړه خوښي څخه دوی محروم دي او دغه امتحان نه پاس پاتې شوي دي.
ډیره مننه میرمن بهرام، بیرته به هم تاسو ته راوګرځو. که دا اوریدونکي هم له دغه ازموینې سره یو څه بلد شول، تاسو روښنايي پرې واچوله چې دغه امتحان څومره مهمه دی، خصوصا د هغه محصلینو دپاره چې وکاله دوی په دغه برخه کې زده کړې کړي دي، او دغه یو قانوني سند دی د دغه ازموینې وروسته، یو کارت چې دوی ته ورکول کیږي چې دوی په رسمي توګه کولی شي خپل د وو کالو هغه زده کړې چې کړي دي هغه د خپل وطنوالو ته د خدمت په بڼه وړاندې کړي. بیرته راګرځو تاسو ته، خو ورزو میرمن ولی ته، تاسو هم خپرونې ته ښه راغلی. میرمن ولی، دغه بندیزونه په نجونو خصوصا د طبي برخه کې ورځ په ورځ د دوی دغه بندیزونه زیاتیږي، راپسې زیاتیږي، دغه طالبان په دغه برخه کې ولې داسې برخورد کوي؟ دوی طبي انسټیټیوټونه یې بند کړل، هر څه یې بند کړل، د دوی هغه غوښتنه څه ده اصلا له دغه بندیزونو څخه؟ لکه دغه ازموینه یوه ساده ازموینه وه چې دوی فقط دغه نجونې بتلې خپل ازموینه به ورکړې وې، او دوی به خپل کار ترلاسه کړی و، خو دوی دغه د دغه کار په کولو سره یو قسم ته داسې برخورد کوي چې دوی د ښځو په برخه کې البته ډیر غیر عادلانه برخوردونه کوي. تاسو څه نظر لرئ په دې کې؟
مخکې تر هر څه زما نیک سلامونه او نیکې هیلې ومنې. دا چې طالبان ولې دا کار کوي، د چیشته پاره کوي، څه دغه لاسته راوړنه، دوی لاسته راوړنې د بل هیڅ شي هیله دوی نه لري. دغه کار دوی صرف د یو اجنډا په اساس کوي. دغه اجنډا چې دوی ته ورکول کیږي یا ورکول شوې ده، دغسې قدم په قدم چې اول اپلای د شپږم سیمپ څخه لوړ ممنوع کوي مکتب، بیا تر امر ثانی په نامه، بیا تر یوه کاذب نامه لاندې او یا تر بل کاذب نامه لاندې دوی دغه د ښځو د نجونو ژوند د تنګولو او د محدودیتونو دغه اجنډا لري، او دوی پر هغه اجنډا باندې کار کوي. دا چې د ښځو دپاره دا کار یا غیر عادلانه دی، یا د نجونو اووه کاله تحصیل او تعلیم په هدار زی، او یا ټوله ټولنه د دې څخه څونی زوریږي او څونی شاته پاتې کیږي، دا دوی ته هیڅ مهمه نه ده. د طالبان راغلي د دې لپاره نه دي چې ملک ته پرمختګ راشي، ملک ته هوسایي راشي، ملک ته بسیاي راشي. دوی راغلي د دې لپاره نه دي، خپل مخصوص اجنډا لري، کوشش کوي چې اول سر دغه محرومیتونو فرمانونو څخه د وسلې په حیث استفاده وکړي، که ګوندې خدای وي چې دوی نړیوال په رسمیت وپیژني. نو داسې ټولې په یو پلان کې باندې صادر، داسې وختن فوختن دوی یو بل فرمان صادروي د نجونو محدودیتونه، مکتبونه، چې دا چې نړیواله ټولنه دې ته ډېره حساسه ده، او د هغو عکس العمل دوی په دغه رقم راپارولی شي. نور نو دوی بل داسې شکار مثبت کار په اقتصادي برخه کې، په اقتصادي برخه کې یا د ټولنې په نور برخو کې د پرمختګونو دغه نه لري، دا څه دلیل او سبب نه لري. نو په دغه خاطر دوی د نجونو پر دغه باندې، پر تحریم باندې، پر مکتبو پر تړلو باندې، د انسټیټیوټونو پر تړلو، او یا اوس دغه د خروجی ازموینې پر د نجونو څخه د دغه خروجی ازموینې محروم کولو باندې دوی غواړي د نړیوال توجه بیا ځانته جلب کړي، بیا کوشش وکړي چې هغه خپل اهداف چې لري د دغه طریقې څخه یا دغه لاسته راوړي. نور دوی او بل دي دا کار مطلق هم د یو ډیری منحوسی اجنډا په دغه اساس دوی دا کارونه کوي. دا داس نه دي چې دوی د پرمختګ د ملک د او یا د خپل کارونو د اصلاح لپاره دوی دا کار وکړي، دا ممکن نه ده.
مننه میرمن ولی، بیرته به هم تاسو سره وګرځو. ډاکټر صاحب بهرام، تاسو خپل د یو صحی کارکونکو په صفت په افغانستان کې دا اوس هم تاسو یاستې، دغه راته وایي چې افغانستان کې اوس څومره ضرورت دی خزینه او برخه کې صحی کارکونکو ته، لکه څنګه چې مونږ په راپورونو کې ګورو د خلکو نه یاورو د پخوانه په دغه شلو کلونو کې چې د صحی برخه کې کار هم شوی دی، خو لا هم په افغانستان کې د خزینه کارکونکو په برخه کې کمبودیا ډیره زیاته وه، تشه ډیره زیاته احساسېدله، په کلو بانډو کې ډیر زیات ضرورت و ښځینه کارکونکو ته، البته صحي برخه کې. تاسو هلته یاستئ، دغه پریکړه تاسو څنګه ارزوئ؟
دغه پریکړه زه ډیرې عجولانه پریکړه ګڼم، ځکه چې اوسنی شرایط افغانستان کې ډیر سخت زیات ضرورت ده افغان ډاکټرانو ته، او همدارنګه نه تنها د کومګ یادونه وکړو د نسایي ولادي یا یوې قابلې ته، بلکې په نورو برخو کې هم د ښځینه ډاکترانو ته ډېر زیات ارشاد ضرورت ده، بل خصوص په نسایي ولادي برخه کې، ځکه چې د مورو د ماشوم مړینه کچه په افغانستان کې ډېره لوړه تللې او د جهان یا د نړۍ په سطحه باندې په لومړۍ کټګوري کې قرار لري. نو که چیرې دغه پانتونونه بند اوسي او انسټیټیوټونه بند اوسي او وزت یې زم پاس نه شي، نو دغه کمبوتوالی نور هم لوړه درجو ته ځو، دغه مونږ په راتلونکو څو کلونو کې بیا وغوړ جبران وکړو. زه فکر نه شم کوم چې دا مونږ په راتلونکو درې ل پنځه کلو کې مونږ وشو کولای دغه کمپیوټر پوره کړو، باوجود دا چې که مونږ اوس وغواړو چې دغه پوهنتونونه او سیټ اگزام پاس شي، ځکه د درې کلو څخه زیات دغه محصلین چې فارغ شوي دي هغوی تر اوسه اگزیټ اگزام نه ده پاس کړی. پر حاله ډېری ډاکترانې چې په کور دي او دوی وکلن زده کړې ترسره کړي دي، اما غواړي چې وظیفه واخلي، دوی نشي کولای وظیفه واخلي ځکه چې صحت عامې لخوا نه دوی نه درس شورای طبي کارت غوښتل کېږي، او د بل لخوا نه دغه اگزیټ اگزام بند شوی دی. نو چې دا بند شي شورای طبي کارت لاسته نشي راوړلی، د کامیابېدلو دغه کارت یا هویت رسمي د ډاکټر کېدلو دوی لاسته نشي راوړلی. دا چې لاسته را نه وړي، نو فکر وکړي چې اووه کاله مخکې چا چې زده کړې کړي دي هغه ډاکټران هم صفر دي، او دا چې اوس نور نوي زده کړو زده کوونکي چې جریان کې ول دغه مخکې له درې کلو څخه هغه هم ضربې صفر شو، او نوي فارغین چې موږ باید ولرو دا خو بیخي نه امید یا سور څخه. نو فکر وکړئ د وکلو ډاکټران موږ ستاپ کړي دي او نو غواړو چې دوی اگزیټ اگزام پاس کړي، نو تیر وکلو څخه چې موږ استفاده ونه کړو راتلونکو وکلو ته نور چې موږ پتا مو شو چې ودرېږي زموږ نوي محصلین را فارغ شي، نو دا به ډېر یو غټه فاجعه وي د افغانستان ښځینه ډاکترانو ته.
ډیر زیاته مننه میرمن بهرام، تاسو ته به بیرته هم راوګرځو. میرمن ولی دغه څنګه چې ډاکټر صاحب بهرام هم دغه پریکړې ته اشاره وکړله چې دغه پریکړه ډیره جولانه پریکړه ولا، د پخوانه هم ورده مخې په افغانستان کې د ښځو په برخه کې صحی پرسونل کمبود ډیر زیات وو، تاسو یې څنګه ارزوئ په راتلونکو کې په افغانستان له څومره خصوصا د ښځو په برخه کې به څومره دغه پریکړې ناوړه اغیزې وکړي؟
زه به تاسو ته ووایم د دغه مطلب په باب د وروسته څو مطلب چې ما مطالعه کړي دي پر دغه موضوع باندې لیکل شوي دي، د هغو د راپورونو د څارو د څېړنې په اساس موږ تاسو مخکې له مخکې تقریبا 18,000 نرسینګ او د قابلګۍ پرسونل دغه درلودي، کمبود درلودي په وطن کې. نو د دوی دغه پریکړې په اساس په شاید دغه حالت یا طبي د طبي سکتور وضعیت فکر کوم چې واقعي به یو د بشري ناورین شکل به واخلي. دا چې په کومه اندازه په کومه احصایه او ارقامو به دا خبره ورسي چې دا اوس په دغه حالت کې زه نه سم ویلی، خو د تیر کلونو د ارقامو په اساس چې د تیر کال د ملګرو ملتونو د تیر کال د څار په اساس پر هر رسول زرو مندو باندې شپږ سو شل مندي د کوښنې د پیدا کېدو پر حالت باندې مړ شوي دي. دغه رقم چې د شپږ سو شل په ډېر نږدې راتلونکي کې ډېر لوړ عدد ته ورسیږي، چې حتی تصور یې موږ تاسو ته یعنی واقعاً یو 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 ناورین دی. دا چې په عموم دا چې څه دغه به تاثیر به په ټولنه باندې په عموم په وطن کې دا یې جلا خبره ده. په اصلي واقعیت کې باید موږ دغه د نجونو د حقوقو دومره محرومېدل ته و دومره متوجه کېدل ته چې دوی د وښځو ته دومره متوجه دي، او په منفي شکل په ټولنه کې چې دوی و حاشیه ته بوزي، دوی محروم کې د حقوقو څخه، د اساسي حقوقو څخه، د روزمره د ورځني ژوند څخه. دغه اصلا خبره او اصلا بشري ناورین دغه ځای څخه شروع کیږي، او وروسته بیا چې دا پر ټولنه باندې یا په صحي سکتور په صحي حالت ته نه باندې څه فرق کوي، څه تاثیر کوي، دا یعنی واقعاً دغه د تشويش او د واقعاً د تشويش وړ خبره ده.
ډیره زیاته مننه میرمن ولی زمونږ تخنیکی امکار اشاره کوي چې میرمن فروزان داودزی د خزو د برخو فعال هغه هم را سره په خبرونه کې وصل شوې ده. میرمن داودزی تاسو هم ښه راغلی ک تاسو نه واورو چې دغه د خزو په برخو د صحی برخه کې پر خزینه محصولینو طبي زده کړې چې دوی کړي دي دوی ته اوس اجازه نه ورکول کیږي چې دوی اگزیت اگزام یا اخرین ای آزموینه چې دوی ته د دې اجازه ورکوي چې دوی خپل طبي فعالیتونه تر سره کړي هغه باندې هم بندیز لګیدلای دی دوی اوس اجازه نه لري چې دغه امتحان تیر کړي. ستاسو په نظر دغه بندیزونه په څه معنی دي؟ ولې طالبان ورستر بل په خزو باندې دغه بندیزونه زیاتوي؟
سلامونه تاسو ته محترم ملمنی ته ګرانو اوریدونکو ته د صحی یا د زده کړو په حق لکه په مجموع کې وایو زده کړه هغه څه ده چې یو ټولنه د خوشبختۍ د هوسا او د رڼا په لور بیایي. اما متاسفانه چې نن ورځ افغانه ټولنه د دغه نعمت نه بې برخه ده. یوه ډېره لویه ناورین او بدبختي ده د افغان ملت لپاره، نه یوازې ښځو ته بلکه ټول ټولنې لپاره. که راځو د صحي برخه ته، نو صحي برخه خو هغه برخه ده چې حیاتي برخه ده په یوه ټولنه کې. نو که چیرې موږ په یوه ټولنه کې صحي کارمندان ونه لرو، نو په هغه ټولنه کې د انسان ژوند د خطر سره مخامخ دی. نو دا چې نن ورځ موږ خوندې نشي کولای اته غنیمت حاصلات د البته ځکه موږ کابل پانتونیه نور طبي پانتونونه بند ول، فقط انسټیټیوټونه فعال و. اما نن ورځ هغه خوندې چې انسټیټیوټو کې دوی زده کړې وکړي هغوی هم اجازه د پرمختګ یا اته اجازه د امتحان نه لري. نو دا ډېره یو خوشینونکې خبره ده. او البته زما خواند شرعی او د کلتوري فرهنګي افغانستان فرهنګ د نظر هم کوسته ګورو دا څه دلیل نه لرو چې هغه عمل د دې شي چې موږ خواندې بایدونه شکرلې خپل زده کړې او هغه هم د صحیح برخه کې خپل زده کړې مختبوزي. نو په ماغه اساس باندې څنګه چې موږ خو هم ویلې په دې برخه کې باید اسلامي امارات په تجدید نظر وکړي او دا چې خواند ته په هر شکل چې هر هغه نظر چې دوی لري په غیر تجدید نظر وکړي او خواند ته اجازه ده ادامه ذکر ورکړ شي، نه یوازې په دې برخو کې په ټولو برخو کې. ځکه تاسو فکر وکړئ دا درې کاله چې افغانستان د تعلیم نشاته پاتې دي، څونه افغاني ټولنه د مشکلاتو سره د څونه خلاو سره مخ شوې چې دا موږ شاید ډېر کلونه جبران نشو کړی. نو دا چې بیا د صحي ذکر هم د دې تر څنګ اضافه شي، نو دا واقعا یو ډېر لوی مشکل دی افغان خلکو لپاره.
ډیره زیاته مننه میرمن داودزی د خبرونې په دې برخه کې را سره له کاناډا نه محترم نصار کریمزی صاحب وصل دی. کریمزی صاحب خبرونې ته ډیر ښه راغلی، مننه چې په خبرونې کې را سره ګډون وکړ. د تاسو نه به واورو چې د نجونو د تعلیم په برخه کې په دې وروستیو کې طالب چارواکو بندیزونه ډیر زیات کړي دي په طبي برخه کې، صحي برخه کې چې افغانستان ورته د افغانستان ټولنه ورته په ټوله کې ښځې ورته ډیر زیات ضرورت لري او تشه ډیر زیات احساسيږي. په دغه برخه کې دوی بندیزونه ډیر زیات کړی دي. اگزیت امتحان چې د ډاکټرانو د پاره غازموینه د چې دوی ته د طبي خدماتو اجازه ورکوي، دغه په دوی باندې تیر ورځ دغه د دوی د ورستۍ پریکړه ده چې دوی ته حق او اجازه نه ورکوي جنو ته چې دغه امتحان دوی تیر کړي. نو تاسو څه فکر کوئ چې طالب چارواکي ولې داسې برخورد کوي، ولې ورځ تر بلې بندیزونه پر ښځو زیاتوي؟
سلامونه او احترامات تاسو ته اوریدونکو ته. د طالبانو د اسلامي امارت دغه پریکړه د ملت سره په مېش په جفا باندې تمام شوې دي، خو دغه د ښځو په تحصیلي اړخ باندې چې څومره منفي اغېز اچولې ده او اچي دا ځان له د ښځینه قشر لپاره یو دغه تهدید او چیلنج نه دی، بلکې دغه ټولنې ته چې سبا په دې اجتماع کې د دوی خپلې مېرمنې یا خویندې میندې دوی په فامیلو کې سبا د یو طبي ستونزې سره مخ شي، دوی بل چیرته ځي؟ یا به د افغانستان نه وځي کوم ګاونډي هېواد ته به ځي او که هغه نه شي کولی نو په افغانستان کې به داخل کې به نارینه معالجو ډاکټرانو ته دغه کیږي راځي کیږي. نو دا د پاره خپل یو داخلي چیلنج دی، او تر څنګ د افغانستان د عام ولس لپاره چې خزینه په دغه سختو شرایطو کې په دغه سختو اقتصادي وضعیت کې د تحصیل لپاره هڅې او زیار او زحمت کاږلی دی، او دوی بیا زی تحصیل کوي، او په اخره کې چې نتیجه کله د دوی مارکیټ ته د داخلېدلو دغه یو لاره چې دا د اگزیکټیو امتحان دی، په دې کې ورته د ګډون اجازه نه ورکول کېږي. دا په خپله د یو سخت او د ظلم سره سړی تعبیرولی شي چې واقعا دا د دغه نسل سره یو جفا روانه ده. او د طالبانو دغه کړنې دي چې دوی هم د ملت سره واټن پیدا کوي، او هم چې نړیوال وطن افر کېږي. دغه د هم د دې مسالې تر څنګه دوی اوس په مختلفو ولایتونو کې، تقریبا په 11 ولایتونو کې پوهنتونونه او د خصوصي انسټیټیوټونه تړلي دي. دغه یو لویه صدمه ده د ملت لپاره په هغه ساحو کې چې دغه انسټیټیوټونه ایجادېدل. دا دغه وخت تقاضا او ضرورت و دغه ټولنې ته، یا د ترانسپورټي وسایل د دې پر مختلف ښارونو ته نو دالته ایجاد شوي. اوس نو دوی په مختلفو دلایلو باندې چې هېڅ منطق هم نه لري او هېڅ دلیل هم نه قبلوي، دوی راپاڅېږي او هغه انسټیټیوټونه تړي. د دې تر څنګه بعضي استادان یو انفک کړي دي چې بیخي دغه استادانو د انفکاک دا لړۍ په دې تعبیریږي چې دوی نه غواړي چې په افغانستان کې د تعلیم او د تحصیل یو بحث یا یو وضعیت روان وي. دوی ډېر سختو شرایطو کې افغانان تقریبا قرار ورکړی دی.
ډیره زیاته مننه کریم زای صاحب، بیرته به هم تاسو ته راوګرځو. ورزو میرمن بهرام ته، میرمن بهرام په افغانستان کې تاسو مخکې مخ په خپلو خبرو کې ادبونه وکړه چې د مور او ماشوم په برخه کې د صحی پرسونل کمبود ډیر زیات وو، او د راپورونو له مخې په افغانستان کې د زیږون په وخت کې د میندو مړینه په لوړې کچه باندې ده او ډیره زیاته ده. د دې وروسته طالبان به د دغه تشې د پوره کولو لپاره څه وکړي؟ دوی به کومه لاره ونیسي، او که دوی کومه لاره او کوم بدیل ورته ونه لري، او نو د ښځو په برخه کې به دا څومره ناورین رامنځته کړي؟
کچیرې د کوم مثبت فکر د اوسنی حکومت سره اوسي، او یا هم تجدید نظر د دې تصمیم سره اوسي، نو یو څه فیصدي به موږ وشو کولای چې دغه ډیر منفی فاجعه ته چې موږ خوشینه یاسته ورته ډیر، او د زمونږ د هیواد میندو خویندو باندې راغلی ده، نو دا به یو څه موږ جبران وشو کولای. او د دې لپاره چې دغه اوسنی حکومت کوم بدیل تفکر لري، نو زر تر زره دې اعلامه باندې دی واچي، یا اعلان دې کړي تر څو دغه افغان مېرمنې انجونې چې د طب پانځای محصلینې دي، یا قابله طیبانه دي، یا هم د پروسیزم بخش کې هر برخه د صحي سکتور کې چې دوی فعالیت غواړي ولري او خپل تحصیلات یې کړي دي، دوی ته د فعالیت کولو جواز ورکړي تر څو حداقل دغه فارغین چې موږ لرو دوی وشي کولای اوسني شرایطو کې د افغان مېرمنو ته، افغان میندو ته چې د زیږون په مهال خپل ژوند له لاسه ورکوي، حتی ډیری ډیټاو یا اوسنی حالات کې چې په افغانستان کې دی، په هر سات کې و مور خپل ژوند په افغانستان کې له لاسه ورکوي د زیږون له امله، او دا هغه مراقبتونو ته ضرورت لري یا اړتیا لري چې هر امیدوار مور یوې قابلیت ته ضرورت لري. او متاسفانه موږ د ډیرو په خاصه نرسنګ او قابلو ته اړتیاوې درلودلې، او ډیر شد ضرورت و. اوس مهال چې بندیز لګېدلی دی، دغه اړتیاوې څو چند شوي دي، او که چیرې دې ته تجدید نظر وشي، موږ کولی شو چې ډیره کمه فیصدي اوس مهال جبران کړو. اما په مکمله توګه که اوس هم موږ سل پر سل اقدام وکړو، موږ نشو کولای هغه جبران دفتن ولرو دغه کمبوتاتو ته، او یا هم دغه اوسنی حالاتو ته. نو کچیرې راتلونکي کې دوامداره زموږ دغه تجدید نظر وسی، او زموږ نوې اعلامیه چې پخش شي، او هغه په مثبته، یعنی نوې حکومت کوم بدیل ورته ولري چې ډېره مثبته غېزه ولري په دغه اوسنی تصمیم باندې، نو موږ به وشو کولای چې په راتلونکو کلو کې یو څه 50 سلنه دغه مشکلات او دغه امر د مرګ میر راخته بکړو زکه په ډیر په خاوس راسته څخه ډیر خارجي موسسات او همدارنګه ډیرې بهرني ډاکټرانو د افغان ډاکټرانو سره کومکونه کړی دي او موسسات او نهادونه کومکونه کړی دي چې دغه مړینې کچه راښکته سي افغانستان کې چې خوشبختانه څو موده وړاندې افغانستان په درېمه الا شپږمه کټګوري پورې د مور د ماشوم د مړینې سطح کې قرار درلود، اما اوس په نړیواله سطح کې افغانستان بیا بیرته په لومړۍ کټګوري کې شوی ده. چې زما په نظر کې دی کې تجدید نظر ونیسي نو دغه کچه د لومړۍ څخه به هم د ډېر منفي لور ته لاړ شي او ډېر منفي اغیزې به د افغان میندو باندې ولري.
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب بهرام له خبرونه مو دا دی اوریدونکو پوښتنه او د دې نظر پر وخلو برته هم تاسو ته ګرځو. سلامونه، خپل نوم را ته ویل کوم چې مړی کنیولې.
مننه خورجانې، تاسو ته سلامونه. خدای پاک دې وکړي چې جوړ به زه ساتې مې شنه اوریدونکو. عبد الحاد تعالی مده هلمند ولایت څخه.
اتل صاحب خبرونه ته خرغلې د خبرونه موضوع مو اخیستې دا تمن اوریدلې بم وي څه نظر لري کپلان ډټکو کې راته.
مننه خدای خوشاله کړی. سلام المنو تمام خورجانې ستوم د خونه خامه خاتنه تستا ځکه دلته ډاکټرانو دغه شتون نسته. خورجانې مثال خبرې په دولتي کلینیکانو کې مثال کستا نو شذینه ډاکټرانو چې دې کم دي. خورجانې خود ما د خپل خونه څخه په درنښت یو غوښتنه ده زوم دا کم بنځنه چې موږ حکومت اوس پر خوند باندې لګولې دي دا لوی مسؤلیت دی د موږ خوند دي. خورجانې زه په دغه سره در کوم غوره مخکې حکومت پر شونځي باندې بندیز ولګوي خوند ته ویل چې مثال تاسو ایجاب مراد کوي دوی ایجاب نه مراتوي اخر رااله پانتونونه هم خورجانې پسې وتړله دغه ورو صدا د وستې دی دغه هم خورجانې تړلې دي. موږ د خوند صدا غوښتنه ده چې د حکومت تاسو ته مجبور کړي چې مثال دغه بندیزونه پر خوند ولګوي. اصلي لامل دا دی خورجانې ګوره دی پر نړیوال باندې ځخ کیزوم پر نړیوال ځخ مکوي را خپل افغانستان کې خپل دولت وجاړي ځکه نړیوال موږ د افغانستان مشکلات مثال کولی خورجانې پر خپل حکومت په وجاړو خپل حکومت ان شاء الله دا کړی و اندازي پر یو خورجانې ما په فکر نظر اصلي لامل دا غوښمن خوندې دي چې مثال
په خورجانې باندې مننه له نظر نمو فکر نه کوي چې په افغانستان کې ټول د افغانستان ټول وګړي مسلمانان دي او تر وسه پورې په افغانستان کې د خزینه لخوا حجاب مراد شوی دی. تاسو کپام شوی په مکتبونو کې تر وسه پورې منجونې په حجاب کې وي او په حجاب کې تل څنګه چې ټول په دې پویږي افغانستان یو اسلامي ټولنه دا ټول حالت په حجاب کې ګرځي د طالبانو لخوا بندیزونه د حجاب په سر نه د دوی څنګه چې راپورونه وایي او څنګه چې ښکاری د دوی د دې اعلامیونه دغه په تنه د حجاب په برخه کې نه ده نور برخه هم شته چې دوی ورته مخز د خزو په برخه کې البته دوی بندیزونه زیاتوي. مننه تاسو د نظر نه ورزو خپل قدرمنو ملمنو ته مرمن داوود یا تاسو د غوریدون کی د نظر پاک لڅ وایل لري مهرباني وکي.
مننه، ما د ورور نظر وخست ګورې کومه اواز دې به فکر وکړي چې د افغانستان مشکل یوازې ایجاب دی نو دغه کلمه مونږه په قراتو باندې اسلام تکرار کړي بیا هم وایو چې افغان ښځې خپل هغه اسلامي او شرعي حق غواړي. نو که چیرې په خو وخت کې په دې باندې تحلیل وشي بیا په فعلي شرایطو کې په عامو بازارو کې یا په عامو ساحاتو کې که مونږ وګورو وایو چې فرزن خوندې بعضن ایجاب نه مراتوي اما په انستیتوتو کې تر آخرین حده پورې د دې تلاش کېده چې باید هماغه منظم ایجاب چې ماسک دی ویلې و هغه مراد شي. اکثریت انستیتوتو منظم یونیفورم درلوده چې خلاف د یونیفورم اصلا انستیتوت اجازه د داخلېدو نه ورکوله. دا یو موضوع. دریمه موضوع دا ده چې مونږ که غواړو یوې ټولنه کې اصلاح راولو یوه ټولنه د روښنایي په لور بوزو نو هغه باید تعلیم ولري زده کړه ولري. که مونږ ټولنه هره ورځ د تعلیم نه محرومو
او هغه ته اجازه اته د خپل دین د ذکر نه ورکو، نو هغه به څنګه پدې پوه شي چې زما حجاب چي دی؟ خدای پاک ته ویلي یا قران عظیم و شان چې زما کتاب نه پاره کتر غلي دي؟ نو یو جاهل انسان نه د دې موضوع توقع کول زما په نظر د خپل لوی اشتباه ده. اما نن ورځ موږ مملکت په ماغه خو روان کړی دی، سبا نن ورځ موږ یو مور که زده کړی ده، سبا د ماغه لور خپله یو د تعلیم نه بې برخې مور کېږي. آیا د تعلیم نه بې برخې مور د یو څوک چې په خپل حق نه پېژني، خپل دین نه پېژني، د هغې نه تاسو څه توقع لرئ؟ نو بنان که موږ غواړو باید که انتقاد کوو په اصلاحي شکل وکړو، نه په داسې شکل. ځکه افغانستان کې همیشه زه تل دا وایم چې زه د دې نظام په هېڅ عنوان مخالفه نه یم، اما دغه حقوق دغه مشکلات چې دي دا باید اصلاح شي. ځکه همیشه موږ نقد کړی، همیشه موږ هغه خبرې چې د نورو په خپل نظر هم ښه وي اما عمومي شکل باندې د اصلاح وړ نه وي هغه هم کړي، همیشه موږ د افراط و تفرید نه استفاده کړې ده. اما هغه مسایل سبب شوي چې نن موږ په دغه وضعیت یستو. ګورئ، امر بالمعروف اصلي وظیفه راځئ د اسلام د نگانې وګورو. دا نه ده چې ته یو چا باندې اسلام نرمترین او کاملترین دین د دنیا دی، نو هلته خو هېڅکله نه دي ویل شوي چې ته په یو چا باندې په حد فشار راوله چې په مجرد هغه د امر بالمعروف نوم واوري د هغه رنګ وتښتي او هغه دونه ایره په وجود کې راشي چې هغه لړزه پسې واخلي. ځکه اسلام داسې یو دین نه دی، اسلام د نرمش دین دی. اما که موږ وایو چې نه، د دې لپاره چې خوندې حجاب نه مراتئ، موږ هغوی ته نیکه لار نه ورښیو، موږ په هغوی باندې هره ورځ تعزیرات زیاتوو، دروازې پې بندوو، دا د حل لاره نه ده متاسفانه، بلکې د نوره هم جامع د بدبختۍ او مشکلات خواته بیایي.
مننه میرمن داودزی. میرمن ولې تاسو ته به در وګرځو، لکه څنګه چې دغه ورور خپل نظر څرګند که په افغانستان کې تر ډېره پورې خلک د دولت په دغه بندیزونو باندې چوپ پاتې دي، خپل غږ نه پورته کی، څه فکر کوي دغه خلک به سبا ته خپلې خویندې میندې نارینه ډاکټرانو ته بیایي، دوی به په دغه برخه کې له ستونزو سره مخ کیږي، دوی به بیا څه کوي؟
ما هم د دغه ورور خبرې واورېدلې. دوه قسمه ته البته ما داسې دغه وکړي چې د ده نظر دوه قسمه درلودل. یو دا چې موږ باید د خپلو مشکلاتو دپاره خپل وطن ته او خپلو خلکو ته او خپل او بالاخره خپل دولت ته، زه دا دولت خپل دولت نشم بللی، په هر حال یعنی خپل دولت ته باید سړی رجوع وکړي او د دوی سره د مشکلاتو په حل کې کوشش وکړي. دا خبره صحیح ده، موږ تاسو د رښتیا هم باید خپل یو خپل محوري یو سیستم ولرو چې داغه د خپلو مشکلاتو د حل لپاره ته رجوع
وکړو. میرمن ولی اغه حکومت یا اغه دولت چې دا وریدلو زغم ولري او د خپل د ملت او د خپل د خلکو غږ ووري، داس یو منبع، داس یو مرجع، داس یو کس چې خلک ورته ورشي. او په افغانستان کې تر وسه پورې د دوی حاکم یا د دوی رهبر معلوم نه دی، خلک پیژنې نه، فقط په نوم او په سیمبولیک ډول را څرګند دی، د نه څه تم کیږي، خلک به چاته غږ پورته کوي؟
بالکل، ما خپل خبره غوښتل چې داسې کامله کمه چې دا یعنی په دغه حالت کې، په نورمال حالت کې باید داسې وشي. خلک باید خپل دولت ته خپل منابع او خپل سازمانونه او خپل دولتونو ته دغه وکړي رجوع وکړي. دا خبره په عموم کې صحیح ده. پاتې شو د دې د نظر اول قسمت بیرته وسا خبرته لاند راسمه چې په دغه دولت کې هیڅ رقم غوښ د ملت په مشکلاتو ته، د ملت مشروعیت او رسمي پیژندلو ته دا نشته، هیڅ څوک نشته، د سوال نفر نشته، خالص فرامین دي چې صادریږي او بس. نو پاتې شو دغه ورور د اول د نظر اول قسمت چې فرزند دغه ملامتي بیرته پر شوځو پر جنوب باندې واچول، دا به متاسفانه د یو د هغه ډیرو تعدادو نارینهو څخه دی یا خلکو څخه دی په وطن کې چې یا د بیری یا د چاپلوسی او یا د نادانی په اساس دغه یو خبره کوي. دغه تحلیل په هیڅ رقم کې چې د مسؤلیت سره بیرته راوخی پرنجونو پر شوځو باندې واچوي چې تاسو باندې د محدودیتونو په دغه خاطر راځي، چې دا ټول ستاسو خپل کړنې دي. دا صرف یو ډېر تهجوري او یو ډېر پاسپات او یو ډېر غیر انساني تحلیل دی. زه فکر کوم چې دا غسي خبرې پکولو باید یو نورمال انسان، یو وجدان داسې انسان چې وجدان لري، هغه باید ډېر وشرمیږي. نو زه هیله لرم چې دا ورور خپل خپل خبرې بیا واوري او په دا باندې خپل نظر وکړي چې دا غسي سیستمونو د دغه فاجعې ټول مسولیت به فراوړن او پر خپل ضعیف خواندو پر هغه خواندو باندې چې څلور څلور کال د جنگ قربانیان دي بیرته پر دوی باندې اچول دا یو محض نامردي او ناځواني ده او بس.
مننه ورزو ښاغلی کریمزی، تاسو منتظر پاتې وئ. تاسو دا راته وایئ چې په افغانستان کې په خصوص په ټوله کې دی وی ټولنې د اصلاح لپاره د بندیزونو زیاتول به د حل لارې، لکه څنګه چې په افغانستان کې د اوس د حکومت لخوا بندیزونه ورستر بلې زیاتیږي او ډیری خلک په دې باور دي چې دغه بندیزونه شاید د ټولنې د اصلاح لپاره یو هم دې ته منتظر دي. تاسو څه فکر کوئ دغه بندیزونه به څومره وړاندې ناورین رامنځته کی د دې پر ځای چې خلک منتظر دي د ټولنې د اصلاح لپاره؟ خپل نظر راته په دې برخه کې وایي کریم صاحب.
دا د نظامونو د جوړښتونو په اړه چې تاسو لکه تحقیق وکړي، د نړۍ کې موږ ځوانو نظامونو لرو چې یو نظام د ولس یو قرارداد وي، یو ډلې یو ټیم سره او هغوی راځي، هغې باندې حاکم کېږي، یا د انتخاباتو د لارې یا د لویو جرګو دغه دغې ته موږ مشروع او ولسي حکومت وایو. او یو دي دیکتاتورشپ چې دغه تاریخ ښودلی دي چې دا دیکتاتوران څوک وو، څه څه نامه مانی دغه و چې هغه یو قشر یو ډله راپاڅېږي د ټوپک او د جنګ د لارې نه نظام ترلاسه کوي، بیا چې په هغه ټولنه باندې هر ډول بازی کوي، هغه ټولنه غوته سر ټیټي تر څو چې یو انقلابي بغاوت راجیک نه شي او د دوی خلکو مخه ونه نیول شي. نو دغه دیکتاتورشپ جریان لري. زه خو موجوده نظام ته مطلق یو دیکتاتورشپ یم، دا خو نه د ولس په رایه راغلی، نه د ولس په مشوره راغلی دی. دا یو چاره لیګلی دی چې د دې ټولنې هغه ارزښتونه او هغه اساس او اصول راړنګ او ویخوځي. موږ دلته اوس بحث لرو د افغانستان کې د ښځو د تحصیل په اړه باندې. د دې نه اوس دغه موجوده نظام څه ګټه اخلي، څه هدف یې دی؟ سړی دې ته فکر وکړي، زیر شي ورته. آیا دا د دې ټولنې سره کومه دښمنی لري؟ آیا دا د دې قشر سره یا د دې نیم افغانستان د ولس سره چې نیمې ښځې دي او نیمې نارینه دي، د دې نیم سره دښمنان دي؟ دا هیڅ نو تعبیر څلته زما یو امنی موجوده دغه کې یو ګډونواله دغه مرمن داوځي دا و چې د نظام لا تر نکو په لیس د خوده ولی ما مانی خو ظلم نه کوي، ما ته خو بازاس یو سیاسي او اجتماعي ده، ظلم خو پتا دی ته څنګه ملاتړ کوي، ته څنګه طرفداري کوي، ولی وکی دا اوس ته په زور په خپل لاس مانی د یو 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 ظالم یو جابر نظام ملاتړ ته زمينه مساعده. ما ته دا جرأت راکې چې زه ویم چې دغلته یو خيار مېرمن ناس داغه مخالفت نه کوي، زه نارینه ولی وکم. نو دا خبره محترمه داوځي کته په هر منطق او په هر دلیل په دغه خاور به ډېر خوږي، دغه خاور د لپاره به یو مشروع نظام ارزو لري. معنا دا نه چې خپل حقوق یا د نورو حقوق په خولان لیک دغه یو څه مو دولانې پروسه کالي زمونږ دغه د لوی ننګرهار د ځوانانو شورا په دغه مشرقي زون کې هغه کې د میرمنو د کمیټې مسول چې و لازم باندې ځینې موخنه هغه یو مکتوب شکل باندې یو خط ماته په دې ایمیل کې راولېګلو، و چې دا کوم اوریدون کې تا یا کوم قوي مرجع ته ورفارود کز موږ غږ پاري کې لیکلو چې زه مون تحصیل وکړو، مون په سختو مشکلاتو کې مکتبونه ویلې، پلار اجازه نه راکول، ټولنې اجازه نه راکړو، سم تحصیل وکړلو، اوس دا کوم مرجع ده چې زه ته خپل درد او غږ شریک کړم. ما دا مکتوب کتل په خوده قران څو ورځې ورته سر جګر خونم چې دا خو یو غټ امانت یې راکړی، چې چالو کوم خلاص محبوبه سراج په تاسو پیژنې هغه ته نور کړل ورغو ملګرو اروپا کې یو کانفرنس پاري کې دا مکتوب به تقریبا د ملل متحد په یو مجلس کې دا مکتوب ولستل پاري کې هغه درد چې ور سره شریک کړ ګور ستاسو غږ، ستاسو د زموږ د خويندو غږ، زموږ د کور د فامیل د داخل د خلکو غږ، مونږ نارینه هڅه کوو چې تاسو سره بدرګه کو، تاسو حق خپل حق ګڼو، تاسو مشکل خپل مشکل ګڼو، تاسو یې راشي په یو سیاسي پروتوکول او په یو سیاسي معاملې کې د نظر وګرځو.
کریم صاحب سره په ډېر بخښنې سره فکر کوم د میرمن داودزی اړیکه موږ سره پرې شوې ده، خبرونه کې مو وخت ډېر کم پاتې، کپلان ډوټکو کې خپل نظر را راټول کړئ ځکه چې وخت ډېر کم دی موږ سره، مهرباني.
زه د دې موجوده نظام د جوړښت او ساختار تر د خاورې ته دغم نه تهدید نشته لري چې زمونږ د دغه ته د فکر ته او د زمونږ هویت ته یو تهدید دی. په ټوله نړۍ کې د افغانستان د میرمنو وضعیت د افغانستان د ولس لپاره د پیغور یو شکل نیولی دی. په هر ځای کې چې د افغان نوم یادیږي ورسره څنګه دغه جانب مقابل یا مقابل لوری دغه کې چې د هغه ولس دی چې هغه څوک دی چې ښځې یا مېرمنې په کې هیڅ د ژوند اهمیت او ارزښت نه لري. مننه
ډیر زیاته مننه غلای کریم زای چې خپل نظر هم را سره شریک کړ. د خبرونې ورستۍ شیبې دی ورزو ډاکټر صاحب بهرام ته دا غي نظر په دغه ورستۍ شیبو کې راوخلو. ډاکټر صاحب بهرام، تاسو په لاندو را ته وایي چې هغه جونې یا هغه میرمن چې دغه آزموینه ته منتظر وي، شپې ورځې ورته انتظار وشته، په دغه په د اخره کې تاسو څه پیغام لري یغوی ته باید څه وکي او حوصله او امید باید ولري کنه؟
په خیره کې زما همدا پیغام دا هغه خويندې چې اگزیت اگزام ورڅخه نه داخل شو، یا هغه محصلین چې ته پنځه پنیما کې پات شوې ده، یا هغه بندیزونه چې اوس لګول شوی دي، دوی ته زما همدا پیغام دا چې هر څه تیاری پسې رڼا شته ده او خدای پاک هیڅ خپل بنده نه امید کوي نه. حتما یا تجدید نظر به راشي یا به هم دغه دروازې اخر پرانستل شي. تاسو خپل زده کړو ته په خپل کورونو کې دوام ورکړئ، خپل خویندو ته، خپل نور راتلونکي نسل ته دا یو هر یو ټکی زده کړم وکړی وي هغه انتقال کړی او الله مهربان ده چې دا مشکلات به انشاء الله تعالی حل شي.
ډیر زیاته مننه میرمن ولی، په ورستۍ شیبو کې ستاسو نظر هم په دې اکله راخلو که تاسو ویل لري مهرباني وکړئ.
خپل خوند ته چې د درو کلونو رئیس دی، خپل اگزیت یا خروجی امتحان ته منتظر دي او دغه امید لري چې دغه ټولنې ته د خدمت مصدر شي. زه به دغه خوند ته یو نصيحت لرم، هغه دا چې د دوی زده کړې، یعنی طبي زده کړې، بیا هغه هم هغه زده کړې دي چې په هر یو یا دوه کلو کې دوی باید خپل طبي شناخت لور کې او کورسونه ونیسي او د ځان مطالعه نور هم لور کې. نو دغه کار څخه دوی لاس نه اخلي که هر څه شرایط سخت دي، نهیلي بيخي ډېرې دي، مشکل دا دی خو دوی چې دا کار په خپل کوشش او په خپل وخت کې کوي، بیا دې هم د خپل زده کړو او خپل د پوهې لوړېدل ته بیا هم کار کوي. ګوندې خدای وي چې واورز دا ټول محدودیتونه د منځه ولاړ شي او دوی ته د امتحان د ازموینې وخت برابر شي او د کار وخت برابر شي او موږ به دوی تر ابده پورې د دوی د خدمت مدیون یو. مننه
ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو، له تاسو هم مننه چې تر دې د مرا سره وي په خبرونه کې را سره. قدرمن میلمنه ښاغلی ډاکټر صاحب سونیتا بهرام را سره وو، همداراز د خزو د برخو فعالان هر یوه فروزان داوځي او میرمن ګلی ولی را سره وو، او همداراز د کاناډا نه محترم نثار کریمزای صاحب هم را سره وصل وو. ډیره زیاته مننه قدرمن میلمنو چې په بحث کې را سره ګډون وکاو. اوریدونکو چې مونږ ته مو غواګ وي تر دې د ما پاتې له ازادي رادیو سره اوسې گئی. تاسو په خدای سپارم، تربیه مو علامه شه.
ولولے را پر وے او پزڑ کے میں دمنے ولولے را پرویو سادا بنگڑو شنگ شنگ پلی چوکی چالون دسرو شنڈ جامن قربان شتر لالون کبیرا تنا سن
دیرا سراو کلمی خیال کل رشتیا بی کلمی سترگو ترنا بی کلل سترگو ده دوشکو رنو پاولیو پشان دورن او پا بار خوبان دی جلا بی دخو هر وقت زماشنا بی دخو هر وقت زماشنا بی کلمی دوست کل جانا کل جان بھی کل دترو تازہ واجم کلامی خال زنخدان بھی تب دہاری کسی سر بھی دہار دستان بھی دپائٹ کئی تمی ازان دہ سہار بھی دہ ٹولی رزی دہ کار آزم دخو ہر وقت زماشنا بھی دخو ہر وقت زماشنا بھی
د خپل نیمګړو خوبونو کیسې کوي.
دخلو څنګه کیږي مال چل ناراضي مینا دخلو څنګه کیږي مال چل ناراضي وی الله څو پچا څنګه غراني کی مال چل ناراضي مینا دخلو څنګه کیږي مال چل ناراضي مینا دخلو څنګه کیږي مال چل ناراضي وی الله څو پچا
سنگرامی